یعنی این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت و برنامه دیگر که اجمل اند میزبان شما خواهد بود. سلام اجمل، صبح بخیر.
ډیر زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. امید مرزبان نه مننه کوو. دوستانو، په روان یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره یو کلی زرغږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث هم ولرو، خو پایله خبرونه کوو. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو امکان برابروي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلې چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته ویل چې اسلام آباد د کابل له خوا سره سم هر راز همکاري ته چمتو دي. د سولې خبرې چې د روژې په میاشت کې پیل شوې وي، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وسنډې دي. سرتاج عزیز همداراز د پاکستان پر ضد د افغان چارواکو وروستیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وایي د افغان حکومت تورونو پاکستاني چارواکي اندېښمن کړي او زیاته کړي چې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې د افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار ویلي د غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو این ایف سی آر ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د یو این ایف سی آر د اجرایی کمیټه په ناسته کې به د افغان کډوالو د هغو د ستنولو او د بیا ځای پر ځای کولو په اړه بحثونه په یوه خاصه غونډه کې د مرستندویو هیوادونو په ګډون ترسره شي. دا نادر فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا چې دی پاملرنه وکړي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د کډوالو د رسنولو د چارو وزیر پرون د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې. سید حسین عالمی بلخی د ایران د کورنیو چارو له وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی سره چې پرون د ریکا په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسید، په کتنه کې د افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ترمنځ د درې اړخیزې موافقې د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دواړو وزیرانو په ایران کې ډیره غیر قانوني کډوالو ته د استوګنې د قانوني اسناد د ورکولو په اړه خبرې وکړې او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به سر لنن نه د هغه افغانانو د ثبت او راجستر لپاره چې په ایران کې د استوګنې اسناد نه لري یو ګډه طرحه برابر کړي. د ایران د پارلمان مشر وایي د نړۍ له لویو قدرتونو سره د تهران د اټومي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ تودو بحثونو تمه لري. علي لارجنۍ اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغه بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لارجنۍ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د موافقې د څېړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یو کمیټه جوړه کړي. د ایران یو جګپوړي مقام پرون خبري اعلان تویل دا کمیټه به پر راتلونکو څو اونیو کې د موافقې په اړه پریکړه وکړي او خی پارلمان په شاوخوا یې ومیش کې رای ورکړي. لارجنۍ ویل چې د شخصا د موافقه خګنی خو خبرداري ورکړ چې خی ځینې مخالفتونه هم ورسره وشي. لدی مخکې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای خبرداري ورکړ او چې د نړۍ قدرتونه پر ایران بندیزونه لري کړي او کدا سی ونشي نو اټومي موافقه به هم نه وي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل چې بندیزونه به د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د موافقې له عملي کېدو وروسته لري کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګري سیال په ځواب کې ویل چې د کډوالو بحران ټوله اروپا اندېښمنه کړي او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضرور وي ترسره کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پرون له دې مخکې ویلي و چې ټول اروپا په ویره کې ده ځکه مشران نشي کولی د کډوالو بحران هوار کړي. اوربان همدارا زیاته کړې وه چې د کډوالو بحران د جرمني بحران دی نه د ټول اروپا. انګلا مرکل د اوربند سرګندونو په جواب کې ول د هنګری د صدر اعظم دا خبره سم ده چې باید د اروپا سرحدونه خوندي او کډوال راجستر شي، خو زیاته کړه چې دا به د کارپای نه وي. د هنګری صدر اعظم اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې له سې شنبه ورځې راهیسې په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه 2000 کډوال ګیر پاتې دي. ډېر کډوال غواړي شي جرمني ته ولاړ شي، خو هنګری وایي چې غواړي د اروپایي ټولنې مقررات عملي کړي. د هنګری پولیسو د تیرو ورځو مظاهرو په دوام په ترڅ کې یې کډوال جرمني ته چې پکې وبخښي. د هنګری پولیسو د تیرو ورځو د مظاهرو په دوام چې په ترڅ کې کډوالو جرمني ته د تلو غوښتنه کوله، د کلیتی په نوم د اورګاډي سټیشن بیا پرانیز، خو د هنګری د اورګاډو اداره وایي لویدیځو هیوادونو ته مستقیم سفرونه یې ځنډولې دي. دو برتانوی خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاسلرو په تور نیول شوی و پرون خوښ شول. جګ هنراهان او کمرمن فلیپ پندلبوري تیرونه د ترکیه په جنوب خار کې ونیول شول. دا دوه خبري اعلان په وسیمه کې چې اکثره کوردی ځوانان لامنیتی ځواکونو سره نښتي پکې کوي نیول شوی، ولکه د دې برتنوي خبري اعلان او ژباړون کې محمد اسماعیل رسول چې هغه پولیسو نیول او تر اوسه نه دی خوش شوی. د دې درې کسانو نیول د بشري حقوقو مدافع ټلو، رسنوي او متحده ایالاتو او اروپای ټولنې لخوا له سختو اعتراضونو سره مخ شوی. دا خبرونه آزادی رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتا جزیز وویل چې همدا مسله به په کابل کې له پان چارواکو سره څیړي.
روښانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره غږیدل یو.
رئیس د اجرایی وایي چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګری رامنځته شي، او مخکې هم رئیس جمهور ویلي وو چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو.
دا ښاغلی کوهستاني بشپړه مرکه هم په همدې خبرونه کې خبرو. په غزنی کې مو د چارواکو له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیې په سواحلو کې د یو ماشوم د مړي موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتا جزیز له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشرانی وغواړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښي سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی ټوب کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې و چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي. خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د مولا عمر د مړینې لتاي دروسته په کابل کې د خونړیو حمله لړۍ پیل شو. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حمله لسکونه خلک وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل چې اکثر ملکی وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت یې هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتیر او څورازو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نو موړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
و موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي ک افغانستان وګړي هیواد چمتو دي د افغان حکومت او طالب استاذ ترمنس خبرو ته امکان برابر کړي. د افغان چارواکو له دې تورونو وروسته چې وي په کابل کې پورستوي عملو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس او افغان حکومت به هم کولای شي پر پاکستان باور وکړي. دا موضوع احمد تکل د سیاسي چارو لکار په جاوید کوهستاني سره په مرکه کې څېړلې. خغلی کوهستاني د خپل خبرو په پایل کې د دواړو اړخونو ترمنس د باور د نشټوالي یادونه کوي.
کوم دوکه چې موږ کې پاکستان افغانستان سره کړی دا خصوصا دویم پړاو مذاکرات چې په دوه مواد کې روان وو وسته د مولا عمر مرګ یې رامنځته شو او وروسته په کابل کې داسې ناولې پېښې رامنځته شو. ممکن دی چې دغه پیشنهاد چې د پاکستان دی د ځینې رهبرانو لخوا ونه منل شي. نو زه اعتماد نلرم. څه فکر کوم په حکومت کې هم داسې مشکلات موجود دي. موږ کې پخپه رئیس د اجرایه وایي و چې موږ نور نه غواړو چې د پاکستان میانجیګري رامنځته شي، او موږ کې هم رئیس جمهور ویلي و چې موږ مستقلانه غواړو طالبان سره مذاکره وکړو. زما په اند ممکن نه دی چې نور په پاکستان باندې اعتماد وشي تر هغه وخته پورې چې پاکستان صادقانه خپل صداقت را وښایي افغان دولت دپاره، چې دای مطمئن شي چې د نور دوکانه کې افغان ملت سره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لمرستې په یوازې ځان کولای شي چې طالبان سولې ته کینوي.
البته افغانستان حکومت دغه اراده ولري، دا ډیر ممکن دی. کوم اختلافات چې د طالبانو په منځ کې ډیر تده شوی ده، یو خوا ملا منان دی د ملا عمر ورور او بل خوا د اختر محمد دی او جکلم د دوی په ګروپونو په شوی ده. تر اوسه څو ځلې په زابل کې په شینډن کې نورو ولایتونو کې یو خاص شاهد رامنځته شوی ده او ډیر کسان زه چې خبر یم حکومت سره رابطه یې ولري دی که موږ ته مرسته کوي موږ اماده یو حکومت سره یو ځای شو. تر کومه چې زه پوهیږم دا پروګرام را روان دی او دوی سید مینام لري چې دا دوی کولی شي بیل مرسته د پاکستان نه دغه مذاکره پر مخ بیایي. مهم خبر داره که پاکستان صادق خانه مرسته و که دغه مشکلات دیر لاند شی او دیر وقت اونا نیسی که پاکستان دیر نیت اونا لری او همکاری صادقانه همکاری اونا لری اختلافات بید بیا اگه کیدایشی چی دغه پروگرام بیا سپوت تاج و که نو طالبان را وچتا که او همویل که تجهیز که دیر افغانستان حکومت پرزد جگه دفارت بولی افغانستان ته. مهم بده که یو گروپ تسلیم شی، یو گروپ حکومت سره یو ځای شی، بل گروپ پاکستان را مستقلی شی. دغه خبره مهمه ده او زمون نظر داده ده که کابل حکومت امنیت داده چې پاکستان صادقانه مرسته وکړي چې دغه مثلا یو اساسي توګه راځي.
بله کوستانی صاحب، د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته پاکستان لا هم پر طالبانو نفوذ لري؟
اکثرا بالکل د اختر محمد ګروپ سره هغه کسان چې پاکستان سره نږدې تلاو لري هغوی نفوذ لري. څه کسان چې د ملا عمر طرفداران دی او د دغه د وژنې نه خفه دي، څه کسان افغانستان ته تښتېدلي دي او څه کسان یې هم خپل بدونه بدل کړي دي یا د پاکستان نه وتلي دي راغلي دي افغانستان ته په خپل هغه ساحو چې نفوذ لري عددنا افغانستان کې دي تر اوسه بیعت کړی نه دي او هغه خپل اختلافات هم علني ویلي ده او جګړه هم راتوده کړي دي په زابهو کې یا په شینډنګ کې په نورو ځایو کې او په نورو طالبانو کې بالکل نفوذ لري. هغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي او مخصوصا هغه مشران هغوی باندې خو بالکل نفوذ لري. منتها اوس جوسه د پاکستان لازوهنه کم شوی ده و خپل د ارتش او استخبارات او ملکی حکومت همانس که هم اختلافات موجود دیده طالبان پسر کرد.
جاوید کوهستانی د سیاسي چارو افغان کارپوه چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یې څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاوخوا کې وسلوالو تمرګ شو. بلا وختې سید شاه سقیم له سیمې نور تفصیل راکړي.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسېدلي او تر دېرشو زیات وسلوال پکې وژل شوي دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال چپیان شوی هم دی. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د دریمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوي دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوي او سرتیرو له ځان سره راوړي دي. د دب خبره په وژلو شوی وسلوالو کې اووه تنه یې پاکستانی پنجابیان شامل وو.
څو کلو کې عظمت ته په عظمت ته پناه قناعت سیدخیل او مشخیل لودیان بادبرخیل ده کلي دي وته په دوی کې دښمن سره برخود کړی ده تقریبا نهه پنځوس کسه دښمن تر مرګ ژوبله اوښتي چې څله پاشه دېرش کسه مړي دي او څله پاشه تقریبا یې پنځه نفر نور زخمیان دي.
په دغو نښتو کې چارواکي د ملي اردو د یو سرتیري وژل کېدل هم مني. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دا هلمند پولیس وایي 2.5 ټنه چاودیدونکو مواد نیولې. پولیس وایي د دې چاودیدونکو توکو څخه په ماینونو او موټر بمونو کې استفاده کیږي. نور حالي له سیمې لیاستا یې راکړي.
د ګرمسیر ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونیار تیمورشاه نظر وایي دغه 2.5 کیلوګرام چاودیدونکو توکي چې په موټر کې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای شوه د چهارشنبه پر ورځ د ګرمسیر او خنچن ولسوالۍ ترمنځ درګونو په سیمه کې نیولې دي. نظر ول د دې چاودیدونکو مواد انتقال پاړه لوړان دي معلومات ترلودل. د ګرمسیر امنیه کمانډان زیاته کړه د چاودیدونکو توکو د دغه بار موټر سره دوه کسان نیولې دي چې تر تحقیقاتو لاندې دي.
دا زمر د پټو استخباراتو په اساس چې څلور ورځې درمخ پر دې باندې ما راپور درلود چې په بارانچه کې ځای پر ځای شوی و. د بارانچه سره حرکت راوکی دیشو تراله دیشو کې شپه تیر کړله. د معلوماتو دغه څه چې د دیشو سره حرکت راکوي ماته راپور راکوي چې پلانکې رقم موټر دوه نفر سپاره دي او دوه نی تجاري مواد. دا زموږ د وخت کشفي ورګانونو پر دې د څلور ورځې ما کار کړی وو. دا و چې موږ خپل وروتلو دغه شی مو دی لاس په لاس ټینګ کړل. دا جنایتکاران دغه رشته چې خپل سامان ویني او دا شان ویني.
دول یو چا لیدون کې توکي د پاکستان څخه حوال د فراخ خشروت او بیا د غزه د هلمند اکثر ولسوالۍ ته انتقالول. د زیاته کړه د نیول سو کسانو سره پاکستانی کارتونه هم نیول سوي دي او په دې اقرار کړی دي چې چا لیدون کې توکي وسلواله ته انتقالول. تیمور شاه د ریټول د دې موادو څخه په ځان مرګ بردون او موټر بمونو کې استفاده کیږي او کچیر پرې وځي وکړول شي تر اټکل ډیر خرابې جوړوي.
دا په د دوی د خلیصه د دوی د مش په نه پیژنه د دوی د خلیصه وای چې هم په مین کې دا کاریږي هم په مټر بم کې کاریږي هم په صدرو کې کاریږي دا درې دغه ته دغه ورکی انتجاور ډیر کوي مواد ډیر دوی وای چې دا څه جوړ سوی دي در دغه زورور مواد مجلمن ته دروسته نه داخل کړي دا غوړ نه واردی د دغه موادو چې موږ دا مجلمن تراوړل
گرمسیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډ پوله پرته ولسوالۍ ده چې امنیت یې هم نسبت نورو ولسوالیو ته ښه دی. کتونکي وایي که چیرې د دې او نورو ولسوالیو سره د پاکستان پرانستې پوله په یو ډول د افغان ځواکونو لخوا وڅارل سي، له یوې خوا به د هغه توکو او کسانو د انتقال مخه ونیول سي چې په ورانکارو فعالیتونو کې ترې استفاده کېږي، له بلې خوا به د هلمند پر امنیت هم مثبت تاثیر وکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په غور کې د ابتدایي محکمې لوري د وینجلې او هلک په محضر کې په شلاکو وهل د بشری او اسلامي اصولو خلاف بللی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وویل چې تر څو د درې واړو محکمو پریکړه نه وکړي د ابتدایي محکمې حکم د تطبیق وړ نه دی. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په غور ولایت کې د وینجلې او هلک محاکمه د اندیشنې وړ وبلله. په غور ولایت کې یو هلک او نجلۍ په خپل منځ کې د نامشو اړیکو د لرلو په تور د ابتدایي محکمې له لوري د ګڼو خلکو په مخ کې په شلاقو وهل شول. د محکمې له لوري د دې پریکړې پر اجرا بیلابیلو ټولنو عکس العملونه وښودل. د بشنې نړیوالې مؤسسې د غور د ابتدایي محکمې پریکړه وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د دې مسلې له عاملانو سره حساب وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لور ته شګامونه پورته شوي، خو له بده مرغه لا هم ډېرې ستونزې شته. دی وویل چې د غور د محکمې پریکړه په دې خاطر د اندېښنې وړ نه بولي چې ګواکې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د اسلامي قوانینو د تطبیق مخالف دی.
در مخالفت با تطبیق قوانین اسلامی در افغانستان
نیست. دوی په افغانستان کې د اسلامي قوانینو له تطبیق سره مخالف نه یو. دا خبره باید ډیره واضح وي، خو فکر نه کوم چې دوی د هر یا د حد د اجرا کېدو ټول شرایط پوره کړي وي. دوهمه مسأله د عادلانه محاکمې ده چې دوی نه د پزای کړي. مثلا دوی ته مدافع وکیل نه دی ورکړی، بل دا چې دا فیصله ابتدایي محکمې کړي. حال دا چې په افغانستان کې درې محکمې شته، د ابتدایي محکمې فیصله په هیڅ صورت د تطبیق وړ نه ده. میرمن سمر همدار رسول سره لدې چې تارانوال د محکمې پر پریکړې راضي نه وو، قاضي د پریکړې په سبا خپل فیصله اجرا کړې ده. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس د ګڼو خلکو په وړاندې یوې ښځې ته سزا ورکول د انساني کرامت سپکاوی وباله ویل. شاوخوا چوکۍ ایښی دي، سړی پرې ناستی او یو سړی نجلۍ په شلاق وهي. په شریعت کې همداسې نه دی ویل شوي. دی څو چې وسې رسېږي لاس پورته کوي او د شلاق وارونه کوي. هلکه او نجلۍ ته تېره اونۍ د غور په مرکز چغچران کې د پولیسو او نورو چارواکو په مخ کې سل شلاقې ورکړې شوې، خو دې مسالې ته د خلکو پام وروسته لدی واوښت چې تلویزیونونه یې تصویرونه خپاره کړل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو اوس هم بیا کابل ته ځو. د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاري غونډه پرون رسمن پرانستل شو. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د ریکا په نوم باندې دغه غونډه پرانسته او په پرانستنه کې ویل چې په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغو برخو کې همکاریو ته چمتو دي. قاسم سولملی په اړه ریپورت راکړي.
د نږدې اویا هیوادونو سازمانونو استازو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د ریکا شپږیا له افغانستان سره د سیمیزو اقتصادي همکارۍ د شپږمې ناستې په پرانیست غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی غونډې ته د وینا پر مهال ریکا شپږ د سیمې د اتصال او له شته اقتصادي او سوداګریزو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یو فرصت وباله. ښاغلی کرزی زیاته کړې چې که د سیمې هیوادونو ټول له ګډو ګټو څخه ملاتړ وکړي نو ګټه به ټولې سیمې ته ورسیږي. دوی له افغانستان پلان چمتو دی څو په بیلابیل برخو کې د سیمه هیوادونو سره همکاري وکړي. افغانستان د سیمه هیوادونو سره په بیلابیل برخو کې همکاري ته تیار دی، کپه دوړ خيزه درې اړخیزه او هم څو اړخیزه ساتوي، او د غرس په بیلابیل برخو لکه سوداګري، انرژي، بنسټیزو برخو او داسې نور. د بهرنی چار وزارت مرستیال د غرس ویل چې مرکزی او جنوبی اسیا به تر راتلونکو لسو کلونو پورې ښه اقتصادي فرصتونه ولري، خو په وینا یې شته سیاسي حساسیتونه له دغو فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیس غونډې ته وویل چې د افغانستان او سیمې راتلونکی په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټې اخیستنې پورې اړه لري. د زیاته کړه چې ټوله سیمه باید د ګډو فرصتونو څخه د استفادې او د غرض د اخو خندونو د لری کول لپاره خپل کې همکاري وکړي چې ګټو زیانې ټولو ته رسیږي. د ریکاش پښ په دورزنی غونډه کې د افغانستان په محوریت په سیمه کې د انرژي، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګچونې د ودی په اړه خبرې کیږي. د اورګاډي پټلۍ، د چابهار بندر، د لاجوردو لار او د کاسازر او ټپی هغه پروژې دي چې د سیمې په ساتای د ملکي دولت لپاره د ریکا پر روانه غونډه کې اوربندې خبرې کیږي. په همدې حل کې لپنګونې څخه د ملاتړ د ادارې یا ایسا مشر قربان حقجو خبري اعلان تویل چې ریکاش پښ په افغانستان کې د پانګې جلبولو لپاره ښه فرصت برابر کړي او دا کار به افغانستان او سیمه د ثبات لپاره هم ګټه ورتمام سي.
سرمایه‌گذاری باعث میشه که تجارت هم روش بکنه و ترانزیت هم روش بکنه.
دی وی پنګاچونی د دې عمل کړي چې سوداګری او ترانزیت وده وکړي. په عین وخت کې یو ډول اقتصادي وابستګي رامنځته کوي چې په خپل سیاسي وابستګي او نیک نیت زمينه برابروي او په دې سره د بل په چارو کې د مداخلو مخه نیسي. شغلی حق جوویل د ریکاس جنۍ غونډه لدی اړه هم مهمه ده چې پکې د ترانزیت، سوداګری او د انرژي په برخو کې د پروژو پر عملی میکانیزمونو هم خبرې کیږي. د ریکاش پج ناست د ورځې دوام کوي چې په دوهم ورځ به نتیجې او لاستراوړنې د افغان چارواکو لخوا اعلان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په تیرو څو شیبو کې موږ ته ګڼ پیغامونه د سرتاج عزیز د غڅرګندونو په اړه راغلي دي چې د ازادي رادیو سره یې کړي. په دې سرګندونو کې نوموړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ وړاندیز کړي. مرسمان لیکي پاکستان د ملکي طالبان لمنځه یوسي، په افغانستان کې خپل د سولې خبرې کیږي. احسان الله لغمان نه د قرغیو ولسوالۍ نه وایي چې دولت باید نور د پاکستان په خبرو تیر نه وزي، دا دوه مخه سیاست لري او باید دوی ته ځواب ووایي. یو بل اوریدونکو د عزت الله په نوم باندې هلمند نه ویل دي د پاکستان لخوا دا وړاندې چې د سولې په هڅو کې همکاري کوي کوم سیاسي هدف لري. یو اوریدونکو د عبدالواسی هلمندوال په نوم د ګرمسیر د ولسوالۍ نه ویل دي زله ولسمشر غنی غواړم چې د سرتاج عزیز په خبرو باور ونه کړی، ولی چې موږ په هیواد کې د غم او ژړا ټغر زکه خور کړی چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سولې راشي. او نورزی د بکوان ویل دي د افغانستان سولې هیڅ کله د پاکستان په خوخان نشټینګی نه. دوستانو اوس هم د کډوالو په اړه یو ریپورت. په دې ورستوي کې په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران په دوام کې د ترکیه په سواحلو کې د یو ماشوم د مړی موندل کېدو په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلې. د ریپورټونو له مخې دا ماشوم د سوریې پناه غوښتونکو په یو بیړۍ کې سپور ویل شوی. دا غو بیړۍ په ورستوي ورځو کې د ترکیه ساحل ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوې ده. اسمت سروانی په اړه ریپورت لري.
په ټلویزیونونو او انټرنیټ کې دغه مرشوی ماشوم د دردونکو عکس خپرېدو چې د سمندر په غاړه پروت دی او داسې ښکاری لکه ویده چې وي خلکو ته سخت ټکان ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دا ماشوم یو کلن دی، خو په ځینو نورو کې څلور کلن بلل شوی دی. د چې سور کمیس او شین پتلونې پتان دي د اوبو څپو د ترکیې د سمندر غاړې ته وړېره. کورنۍ په دې هیله چې د سوریې له جنگ به وشوري په بیړۍ کې سپور کړی وو، خو له دې نه خبره چې د سړ دا ټوټه به په داسې دردونکو ډول ساور کوي. په تصویرونو کې شودل کېږي چې د ژغورنې یو عملې د سمندر له غاړې اخلي او بل ځای وړي. د یو له هغو دولسو مسافر څخه و چې د ترکیې په سواحلو کې بیړۍ ډوبه شو او ټول مړه شول. راپورونه وایي چې د دوی بیړۍ د یونان لور ته روانه وه او په لاره په اوبو کې چپه او ډوبه شوه. د بشري حقونو د څار په اداره کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر ندیم هوري د دغه ماشوم تصویرونه نه هیریدونکي بللي دي. د پخپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دا تصویرونه د ګډې ناکامۍ تر ټولو لویه نښه ده. د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو کاروونکو د اروپایي هیوادونو له مشرانو غوښتي چې د پناه غوښتونکو د دې ناوړه حالت غم وخوري. اکثره پناه غوښتونکي د افغانستان، عراق او سوریې اوسیدونکي دي. دوی په خپلو هیوادونو کې د جګړې له اوره د ښې راتلونکي په هیله د مرګ خطر په غاړه اخلي څو ځانونه اروپا ته ورسوي.
او سمې ور بیا دا مهمه خبر نو سرټکی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نګدي راتلونکو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایل ته امکان برابروي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم د سولې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره د تهران د اتمی موافقه په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو باسونو تمه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هنګری سیال په جواب کې ویلي چې د کډوالو بحران ته ټول اروپا اندېښمنه ده او هیواد به هر هغه کار چې له اخلاقي پلوه ضروري وي تر سره کړي. او دوه برتانوي خبري اعلان چې په ترکیه کې په ورانکارو فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و پرون خوشی شو. دوستانو د خبری مطالبه برخه پای تر سو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې تر اوسه پوری خبره شوی خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وسم رازو ونیزو پروګرامونو ته یو کلی زرغغونه ډرامه وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل په سټډیو کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري او تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغغونه
یو کلی زر غاګونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې د نازنین ورنداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنین زماما سره خبري وکړي. خدای چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامې په دې برخه کې به واورو. نسار اوروره ته به وایې چې د څه لپاره د موږ راغوښتي یو؟
مایرا خورې څه سوي او ته ولې ژاړې؟
نه سار ماما، مور مې خوشې خبرې ته ژاړي.
احمده خوریه، زه مې خپله خور ښه پېژنم، نه هغه داسې وخت کې نه تویوي. څه خبره ده مایرا خورې؟ قدیر کومه نوې خبره کړې؟
نه وروره، قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بېخي لور نه درکوم.
هغه نازوانه خو ډیر بد کارونه وکړل. موږ یې اولنی ولور نسو پوره کولی، ده پسې نور ور زیات کړه.
وروره ته احمد پوهېږه، د پلار خو یې ونه منله.
احمده خوریه، په دې مسله کې یوازې قدیر نه، موږ هم ملامت یو. ستاسو ژوند مو د پیسو قرباني کړ.
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما، بس ورته ووایه چې سمه ده، په دې دوو شرطونو کې یو یې منو، زه د هغوی لور نه غواړم.
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې؟
نثار وروره، احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی، وایي چې زه لور په دې شرطونو نه غواړم.
خیر، د دې شرطونو منل خو ګران کار دی. یو لاره به ورته
ایس لاره نه لري. زه خو خبر نوم، بیګا مې پلار ویل چې هان ملک صاحب وروستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي، خو قدیر ورسره ونه منله.
نو زویه، قدیر به هر څه کوي، هر څه به وایي، ضرور دی چې موږ هم ورسره بد شو.
وخوریه مور دې ښه وایي، دا خبرې په غوسه او غلمغل نه لیږي، په دې خبرې کې باید ډېر احتیاط او سوچ وکړو.
نه ماما، زه نه غوسه کوم او نه هم غلمغل، خو اوس یې لور نه غواړم او نه ورسره وعده کوم.
دا ډېره بده خبره ده زویا.
احمده دا څه وایې؟ د پلار او نیکه لونګۍ دې په ځمکه وهې؟
یوازې زه پلار او نیکه لرم، هغه قدیر پلار او نیکه نه لري. بس نیکوم نیکوم، زه هم لور نه غواړم، خپل څنګه تدې کینې
غلی شه زویا خدای ته وګوره داس خبرې مکوا
نه مورې زما هم دا یو خبره ده زه د قدیر لور سره واده نه کوم او ورسوم رزر چکیږي ما ته بل ځای کې کوژده وکي
نهیمه اسلام څه شو ما کومې څه فیصله وکړه
دلاور لالا اسلام وراره مې آزاد شو له خیره
ښه اوس چیرته دی څه شو
لاړ
لاړ چیرته لاړ
نه پوهېږم چې چیرته لاړ ډېر مې ورته وویل چې یو ځل د پلار وګوره ویې نه منله را سره
یعنی اوس دلته په زندان کې نشته
نه لالا دلته راغی څه کار یې هغه یې ختم کړ خپله غوټه یې په شا کړه ولاړ
ښه یعنی دومره کینه راته په زړه کې وه دلته به هم چې په میاشت کې چېرته یو ځل یې ولیده نو زړه به یې غوښته چې بیخي مخ رانه واړوي
لالا که رښتیا ووایو اسلام نه دی ملامت ژوند یې تباه شو کور او کلی مور نه پاتې شو
نهیمه وروره د زندانه کېدو خو یې راته هېڅ مه وایه دا خلک په وژلو یې زما لاس او پښې راته وتړل که نه ما به د معلم ګل آغا اوړه ور په مالګه کړی وو
لالا که معلم ګل آغا دې د نسیم په جنازه کې لیدلی وای سخت به دې زړه ورته خفه شوی و
ګوره نهیمه وروره دومره لویه دښمني مې ورسره په نیت کې نه وه رښتیا وایي زوی زموږ په کلي کې ښخ کړی
هو زمونږ د کلا نه لږ اخوا د غونډې په سر یې ښخو بیا مشرانو هلته پرېنښود په هدیره کې د تاج محمد تر څنګ یې ښخ کړ
خیر هغه چې هر څه وو خو تېر شو ډېره یوه بده پېښه وه نهیمه وروره زه هم دلته په زندان کې یم هېڅ هم نشم کولی
ولې لالا څه غواړې چې وکړې زه خو یم
نهیمه وروره هر ډول چې وي اسلام کور ته بوځه ګوره دی به بیا چېرته تللی
په دواړو سترګو لالا خو نه پوهېږم چې څنګه یې راضي کړم اسلام شفیقي ورندار ته ویلي وو
څه یې ویلي وو زر شه ووایه
ویلي وو چې له زندان نه خلاص شي د ګلالۍ له خاطره به بیرته کور او کلي ته لاړ نه شي
ښه خیر مورې پوهېږې چې نن اسلام د محکمې د پرېکړې نه وروسته کور ته نه ورځي
نه هغوی کور کې تیاری نیولی وو چې نن اسلم له زندان نه خلاصېږي او کور ته ورځي
وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته
استاده تا ته مې چې کتل چې په یو لاس دومره کار کوي ځان مې راته بد ښکاره کېده دا دې ما هم شروع وکړه وایي چېرته چې اوسې په خوی به داغ اوسې
آفرین جار له بایمته انسانه احمد دا تخته خو در ونیسه چې وایې راو
سعید
ورو
احتیاط
کوه
وبخه استاده ګوتې خو دې ژوبلې نه شوې
نه نه احمده دا دوه ورځې مې درته پام دی فکر دې خراب غوندې دی خیریت خو دی
هو استاده خیرت دی
راځئ ډوډۍ تیاره ده
احمده دیوالی جان غږ لکه بلبل غوندې را باندې ولګېده درځه چې وګایم
درځه چې زه استاده
استاده ډوډۍ خورو له خیره
هله یاله راشئ واه 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 زه د بدمشه داسې قطغ مې درته پوخ کړی چې پنځه ګوتې به ورسره وخورئ شنه بادرنګ او سړی اوبه مې هم درته را وړي
څه شول نور ملګري
هغوی لاس مینځلو ته تللي زړه د بدمشه یو ملنګ ډوډۍ لپاره کور ته لاړه بسم الله کې ډوډۍ سړېږي
ته دا مالګه خوراکه
درواخله زړه د بدمشه
خیر اوسې
بس ده احمده دا څومره مالګه اچوي دا دې ښه کار نه دی مالګه ډېره مه خوره
ډېره مالګه تاوان درته کوي
نه دومره مالګه زه هم نه خورم پام مې نه و
ښه خیر دی دا کاسه لرې کړه راځه ما سره یې وخوره
یوه خبره د نجارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو او ما تر اوسه ګل محمد پوره ورځ په کار کې ونه لیده
چې دا ولې کار ته نه راځي؟
زړه دې بدمشه استاده، ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی. سهار ځي او ماښام بیا را پیدا کیږي.
ښه وو دلته مو لاس په سپکو او ښه ذهن هم لري، کار زر زر زده کوي. تشویق یې کوي چې کار ته راشي.
شکر الحمدلله، خدای دا د خیر وسي. څه کوې احمده؟ ډوډۍ دې بس کړه؟ هو بس مې ده والی جان. ماما بیا به کور ته یو ځای لاړ شو، لږ مې کار هم دی در سره.
د نن لپاره دومره کار نشته، که غواړئ همدا اوس لاړ شئ.
ولی جان احمد سلام علیکم.
و علیکم سلام.
و علیکم سلام.
گل محمد چیرت منډی وه؟ دا نه جاری ته څنګه ناراضی؟
ډیر هم لرم خورا وګرځیدم. څه خبره ولی جان؟
گل محمد استاد څوزلی پختنه وکړه، ته ولی دومره غیر حاضری کوي؟
ولی جان غیر حاضری څه کوي؟ دعا را ته کوه چې کار می وشي.
چیرته دې کار وشي؟ دا څه خوشاله ای که دې ډول درلودلې په ډول وهلو به راغلی وي.
ډول وهلی وګڼه، خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واوري.
ښه، ورته په تمه به شو.
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه، ورته ووایه چې ګل محمد نور نجاري ته نه راځي. په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم. خدای په امان.
په مخه دې ښه. تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوو او نن نه پوهېږم. احمده، څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې؟
والی جان ماما، که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای؟
احمده خوریه، ستا ځای خو پرېږده، همدا اوس چې د ماما په ځای یم لاره رانه ورکه ده.
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو؟ ته قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري.
احمد اخرایه، د حق او اسلام لاره به ډیرو ته معلومه وي، خو چې په حق لاره روان نشي هیڅ ګټه نه لري. ستا خو سر ته خو هم نصیحت ښه یاد دی.
هو، د بې عمل عالم په شان والی جان ماما، ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم.
او خبر شوم، خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري. یو که بې همته شي دا بل ولې داسې شي؟
زه نه یم بې ماته شوی، ټول ژوند مې تباه شو.
نه داسې مه وایه احمده،
رښتیا خبره کوم. د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چې اوس یې په ویلو هم شرمېږم.
احمده خبرې به کوو، خو ډېر بوج مه در باندې راوړه.
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو، دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بیرته مې د لاس په درملنه کې لاړې. او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه.
احمد افریه، ستا هره خبره په ځای ده، ملامت نه یې، خو دا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي.
ولی جان ماما، ته خپله فکر وکړه، دا څنګه خبرې کوي؟ یا به ولور دوه چنده راکوی او یا هېڅ واده نه درکوم. د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی؟
احمده وایم.
ولی جان ماما، زما اخره خبره همدا ده، ما ته بل ځای کې کوژده وکړئ، هغه هم ډېر زر.
دا څه وایې احمده؟ د قدیر لور سره ستا کوژده شوې؟
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي، د ولور په تمه دې وساتي.
دا ښه خبره نه ده احمده.
که ښه خبره ده که بده، ته دومره ښه راسره وکړه. مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي، جنۍ به هم زه ور وښایم، په همدې کلي کې ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او زه یوسف صدران د یو کلي زرغږونو ډرامې اړوند په یو بل ژوندي بحث کې له تاسو سره یم. په تېرو خپرونو کې زموږ میلمنو ناوړه رواجونه، غیر سالمې سیالۍ او ګڼ نور عوامل هغه څه بللي چې په وینا یې د سالمې کورنۍ بنسټ له منځه ځي. په همدې ډول په ډرامه کې تاسو واورېدل چې احمد وایي که خسر یې ولور لوړوي دی حاضر نه دی چې د لور سره یې واده وکړي. نو نن په همدې موضوع چې آیا د شرطونو د پاسه نور شرطونه څوک ایښودلی شي، آیا دلته یو د بل حقوق څومره پیمالیږي، د قدرمن مولوي او ټولنیزو چارو کارپو روح الله هوتک سره خبرې کوو. ښاغلی هوتک صاحب، ستړي مشي، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
ډېره مننه زدران صاحب.
درنو اردوونکو، تاسې چې ډرامه او زموږ بحث اورئ څه فکر کوئ چې که احمد د نوو شرطونو له مخې له کوژدې تیریږي دلته څوک زیان ویني؟ خپل نظرونه او که پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو یې راسره شریکې کړئ. 0999 203 545 بله شمیره مو ده 0982 225 55. په همدې ډول کولی شئ 0989 01 شپېته 01 شپېته شمیرې ته مو غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب محترم، د دې لپاره چې زموږ ځوانه ټولنه له داسې ورته ستونزو سره مخ نشي، تاسې ډرامه هم واورېده، که د کورنۍ جوړښت نه پیل کړو مور او پلار باید څنګه خپل مسؤلیت ادا کړي؟
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زردان صاحب، تاسو تخنیکي همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. محترمه، دا بهتره او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، دا جوړښتونه د دوی په همداسې شکل باندې سره جوړ شوي دي، داسې تر کومه حده پورې تطابق لري په اوسني عصر کې له دې ملامتونکي دودونو سره همغږي نه ده. دا د خلکو او خاصتا د افغانانو د اوسني اقتصاد او په تیره بیا په عامه توګه باندې که داسې وویل شي ډېر ملامتونکي دي. داسې کېدلی شي ډېر ځوانان دي مونږ فقر او بېچارهګۍ کې ژوند کوي، هغه له داسې دودونو سره مخ کېږي. د شریعت له نگاه نه هم یو دروند بار پورته کول دي انسان په خاطر، دا هم یو له هغو ممانعو څخه دي چې انسان باید په دې مکلف واوسیږي. او بل ته هم داسې توصیه کوي چې د هغوی په خاطر نیک اقدامات وکړي، په ښه توګه باندې له خلکو سره رویه وکړي، هغه که په مالی برخه کې وي، که په دوستۍ کې وي، که په ورورګلوۍ کې وي، که په کلیوالي برخه کې وي او داسې نورې برخې. د دود او دستور عمده رواجونه چې په افغانستان کې کوم شتون لري په صراحت باندې ویلی شو چې ملامتونکي دي د ځوانانو لپاره، د یوه ټولنې د یوه قشر لپاره چې هغه یو ډېر عمده قشر ده او د ما په اند باندې دا یو دروند بار ده چې د ټولنې چې ځوانان یې په اوږو باندې وړي، که دوی متاثر شي او له دې دروند بار لاندې دوی ستونزې ورځ په ورځ ډېرې
ستونزې دي. تاسو مختلفو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي، ټولنیزو، ژوند جوړول، دلته چا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی؟
په عمومي توګه باندې یو د والدینو د نه مسؤلیت ادا کول دي چې واید والدین په دواړو برخو کې په د اسلام د مبین دین په چوکاټ کې کوف ورته ویل کیږي. یو څوک باید خپل سیال انتخاب کړي او دا سیال په دې اندازه باندې وي چې هغه له ده سره په ټولو مواردو کې همغږي وي، د اقتصاد له وجې نه، د هغوی د رواجونو له وجې نه. یعنی ما مخکې اشاره ورته وکړل چې افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده او طبقاتو باندې ویشل شوې ده، په قومونو کې بیل رواجونه دي، په سیمو کې بیل رواجونه دي، حتی په کچه د سطحو باندې مختلف رواجونه وجود لري. نو په همدغه لحاظ باندې زه د ما نظر دلته په دغه ځای کې دا ده چې ملامت به دلته څوک وي او دا پړه د چا په غاړه باندې ده. زه وایم مخکې له دې نه چې انتخاب وشي یو څه درک باید وشي چې زه څوک انتخابوم او هغه ټولنه کې چې هغه له ما کف ده، سیال ده، یعنی کف په معنا د عربي کې سیال په معنا باندې راځي، سیال باید انتخاب شي. او هغه سیال چې انتخابیږي هغه ممکن یوه لاره په شریعت کې ورته ښودلی وي. او په ټولنیزو برخو کې هم یو سړی هغه چا سره کینی چې بڼې برابر دی.
او د پکتیا نه اوریدونکو مخلو، مولوی صاحب تاسو رم غږیږو، دولت ځای له پکتیا نه زموږ سره پاړی کې کده، مهرباني تاسو زموږ سره وصل یې، زموږ خبري اوري، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړی مشه.
تاسو ته د زړه د ډاکټر کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او باندې سلام نو مولوی صاحب، نو دا پښتنه ده چې دا تاسو په دې په باندې د خپل تبلیغات ولا نه کوئ چې د ملکي دغه خلک په افغانستان کې بیچاره خلک، غریبان خلک چې مو دی ویني تاسو دې دي دومره توان تا کټ نه لري چې دومره تو ور پرې کی دومره غو پرې کی بس په دې باندې تاسو مکلف دی، دولت مکلف ده چې په دې برخه کې خپل ګامونه وچت کړي.
خیر اوسې، تاسو نظر او مهرباني. یو بل اوریدونکو هم اخلو، مهرباني تاسو هم اړیکه زمونږ سره وصل د کوم زینم اړیکه نیولې او نوم مو وایي. بله،
نوم محمد اسلام سینی ده، کنده ولایت جوی ولسوالۍ څنګه اړیکه نیولې.
او اسلم جان، مهرباني، ډیر بخیر راغله، مهرباني. بلې د اوریدونکو اړیکه وشلې ده او بل اوریدونکو هم اخلو. اوریدونکو زیات منتظر دي. مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې او خبرونې ته بخیر راغلی. بلې بلې خبرې وکړئ، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. دا اوریدونکو هم خبرې نه کوي. او تک صاحب دولت ضلع پکتیا نه اړیکه نیولې وه، که څه هم په دې موضوع باندې موږ مخکې هم خبرې کړې، خو بیا هم لږ لنډه اشاره.
د ما هم نیکې هیلې دولت ضلع ارماني ورور ته. د دوه برخې پوښتنې درلودلې، یو دا چې دولت په دې اړه باندې څه کړي او ولې څه نه کوي، او علما ولې په دې برخه باندې معلومات نه ورکوي او واز نه کوي په دې اړه باندې. زه دا یو بخش ته اشاره کوم چې علما د هر چا د خوښیو په مراسمو کې، خاصتا د ودونو په مراسمو کې شتون لري، او داسې تر کومه اده پورې دي ما په یاد دی او زه وینم، او څومره چې موږ مسؤلیت لري علماو په چوکاټ کې په دې باندې هر څه کړي دي، هر وخت په هر ممبر باندې دا خبره کړې ده، او دا د دوی مکلفیت ده چې څومره اوري د دین پوهه. یعنی بېلته په دغه برخه کې زه دې ته راګرځم، ارماني صاحب دین یو وسیع دین ده، هر لارې ته او هر چا لپاره ښه جواب لري، او علما هم خپل مسؤلیت ادا کړی ده په هر ممبر باندې. که تاسو غوښتي وي په خبري، یعنی دا د نشرات الله نن د علما یو څه شتون پکې کم وي، خو بعضې دوستان نن چې زه دلته راغلی یم په همدې باندې خوښ یم چې په یو ډېره مهمه موضوع باندې بحث سره لرو. د دې لپاره مې جواب یوازې دغه ده چې تاسو وګورئ، هر هغه څه چې په دین کې ستونزمن دی هغه حرام دی، هر هغه څه چې د انسان لپاره ستونزې راولاړوي هغه حرام دی، او دا چې په دودونو کې شی دی هغه مونږ په تقریبا په افراد کې بولو او یو بدعت یې بولو، نوی شی یې بولو. پاتې سوله د مهر خبره، که اصلي دین ته توجه وشي، دین حق مهر چې ته انصاف دی هغه د هغې چا حق ده چې هغه ورکول کېږي، او هغه هغه مېرمن ده چې هغه په نکاح کېږي.
اوریدونکي هم اخلو، له پکتیا ولایت نه زموږ سره یو بله اړیکه هم وصل شوې ده. مهرباني نوم خپله ووایې او څه پوښتنه لرئ، څه نظر؟ مهرباني. بلې بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني. اوریدونکي خبرې نه کوي. بل اوریدونکي اخلو. مهرباني تاسو چاړي که زموږ سره نیسئ، د بل اوریدونکي وخت هم ضایع کېږي. تاسو لطفاً لږ زر خبرې وکړئ او خبرونې ته همیش په خیر راغلئ. مهرباني.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. علیکم زما اړیکه نیولې
عبدالهادي.
او مهرباني جان په خیر راغلئ. مهرباني. بلې مهرباني، خبرونې ته به څه ویل غواړې؟ په دې غږېږو چې که چیرې نامزدي وشي، هغې له پاسه بیا شرطونه ایښودل کېږي، دا څومره ملامتونکي دي، او آیا دا شرطونه تاسو ته د قبولولو وړ دي، نه دي، ښه دي، بد دي؟ مهرباني.
دا شرطونه خو چې دي زموږ په ټولنې کې ډېر ناوړه رواجونه دي. دا شرطونه ډېر لاړې، او اوله پله چې یو سړی خپله بچی خپله لور یو چاته ورکوي، اول پله باید هغه څه وګوري، هغه څه وګوري، که چیرې هغه ښه شخص وي، هغه پر اسلام برابر وي، او د ټولنې کې خوښ شخص وي،
جنجالي نه وي،
نو بیا شرطونه باید ورته کول شي. پیسو ته اعتبار ور نه کول شي، باید د پیسو څخه تېر شي، او نه هغه سړی کې نه بیا زا سړی کې چې سبا هغه بیچاره شی نه لري، د اولاد هم نه ساتلی، هغه ستونزې مخته راغلي. نو که چېرې هغه شخص د اعتبار وړ نه وي، او هغه شخص خوندور سړی نه وي، په اول کې سره ده دی دا فکر وکړي هغه ته وړ نه کوي، ورکوي صبح مقابل کې ورکوي، بیا هغه ته ستونزې او مشکلات جوړېږي، بیا په هینده کې د خپل اولاد ته مشکلات، دا د اسلام د نظر هم خلاف کار دی، او دا رواجونه ډېر ناوړه رواجونه دي. دا باید
ستاسو نظر او ډرامه کې هم یو شخص همداسې و، عبدالقدیر نومي شخص چې همداسې جنجالونه جوړوي. مهرباني. او بل اوریدونکي هم اخلو. خیر اوسې. ستاسو نظر ولې هلمند هم شریک کړو. تاسو نوم خپل واخلئ او زموږ سره مو خپرونه کې. مهرباني. بلې 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 زموږ سره اړیکه وصل دی. وعلیکم السلام. نوم مو؟
منځنه
ته څنګه ورسره؟ مهرباني، خبرونه تراشه او خپل نظر دی وایه.
نه دا خو مې دا دی د مولوي صاحب خو مې اوله پوښتنه داده چې د اسلام په لحاظ په ولور د ولور مخر شوتی او بل دا ډېره ناوړه عمل دی چې یو څوک د یو چا څخه اوزود پیسې نو وکړي دا بل کې داسې دا زموږ په ټولنه کې دا رواج دا ډېره د غریبانو د خاص پلان پسې وز
مہربانی
د مہر موضوع لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه مہر د هغه چا حق دی چې منکوه ګرځي او هغه منکوه یې لپاره باید په لاس باندې ورکړ شي بدبختانه په افغاني ټولنه کې داسې دودونه موجود دي چې هغه پلا راخلي ځینې اقربا باندې مصرفیږي او ځینې ستونزې ورته ولاړیږي په آینده کې د هغه چا لپاره چې د کور والا ده خاص تندې غوی لپاره ډېر ستونزمن وي غذات مصرفونه د ډېرو خلکو را بلنه ډېر خلکو سره ناستې ولاړې او بلاخره داسې دوستانو اقربا چې فسلګونو حتی په ډیرو نادودو شکلو باندې پالل کیږي دا ملامت اون کې دی په دین کې کوم خاص د دې په مورید باندې څه نست غیر له مہر نه مہر د منکوحي حق ته باید ورته ورکړ شي او هغه د دوه کسانو معامله ده چې هغه هغه څوک چې د نکاح کې
مہر اندازه معلومه
نه ده مہر اندازه معلومه نه ده چې مہر په کوم اندازه باندې وي توافق دی جانبانو ده او دوی انسانن فطرتن دته باید موږ متوجي وسیګو یو دوه کس معاملہ سره کوي او هغه بیا یو بل د زون شریک بولی سره د ټول عمر لپاره لزا یو جای ور سره وسیګي نو طبعا د دې کې صله رحمی موجوده ده په داسې اندازه باندې باید ونه وسیګي چې هغه یو بل ته ملامتون کی وي آینده کې زون لري زندگی لري بچان بل لري او نش په مخ باندې بزی سره هغه اخرینه اندازه په شریعت کې د لپاره معلومه نه ده چې په څومره اندازه باندې اصل نه توافق خبره ده چې من کوه او زوج په کومه اندازه باندې ول بل سره توافق کوي خو زه مطمئن یم چې چیرې دا موضوع تر دوی دواړو پرې خو دلسی ول دی انا نوې ټولنه نووزی
انصاف به مراد
او انصاف به دوی دواړو په خپل منځ کې سره مرات هم کی او ملامتون کې بم نوی او دغه زین نور ټکی چې بده ودونه کې موجود دی یا مخکې دی کوزدن نه تر وخته پورې چې بیا دی واده مراسم جوړیږي دا مر ساری په لپاره بم کې دی چې دواړه توافق نه لري
همدې ډرامې موضوع باندې کې پات شو تاسو ډرامه واورې د لچلت احمد ورسته پیغام چې وو دلته د چا حق په پیمالیږي اصلا الته جنې پاتې کیږي دلته د لوړ ولور لامل احمد وایي چې زه بیان نه حاضرېږم ځکه دی دلته مایوب شوم دی دا حقوق نه مراتیږي څوک ډیر زیان ویني
دلته دواړه ځوانانو سخت زیان ولیدل هم هغه پیغله چې په کور پاتې سوله او هغه ځوان چې مایوب سو هغه خو هم محتاج پاتې و مخکې له دې نه چې دی واده وکړي مایوب سو او په یو لاس باندې مایوب سو هغه لاس هم د دې هغه څه و چې دی کولای شوی د ورستي امراد مایشه
د دې لپاره چې ولور پوره کړي
د همدې په خاطر باندې و چې ولور پوره کړي جبیره او ټول بار د ځوانانو چې دوی آینده ځوان لپاره یو قدم پورته کړی و دا قدم پورته کړی و دې په خاطر باندې دوی بار دوی پورته کړ
او مهرباني
دوی ته اجازه
او دن کوم اخلو مهرباني تاسو د کوم ځای نه اړیکا نیولې دا ورسته اړیکه وی شاید د خبرونه وخت بیا پای ته رسیدي لکزر بلې بلې خبرې وکي تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده خانه اوردون کی خبرې نه کوي نه پیغام ولې لطفا چې کله اړ کې نیسه مستقیما خبرو ترازی ځکه زمونږ د خبرونه وخت ډیر کم وي او که غواړي بیا موږ ته پیغامونه پرېږدي هغه شمیرم به درته وایم خو تاسو اړ کې زمونږ سره بیا وصل دی بل اوردون کې تاسو وای لک پلانډ الفاظ مهرباني بلې
سلام علیکم عبد الله صادق لوګر ولایت
و علیکم سلام لږ ځخ خبرې کوو ورور چې خبرونه وخت
ته موضوع ډېر خسته موضوع دا چې زمونږ غریمان به شرګان په جماعتونو کې په مجلسون په هر ځای کې راوي چې مطلب اول ورته آرام دي تر چې دا د دولت د خوانه چې مطلب دا جدي ونيسي چې کوم څه ولا وره دی هغه سره په کله محکمه شي چې ولته مطلب چې دوی ولا وره لیکنو ورونه روپے تر هدا او څنګه نه انسان سي او سره بیچاره به یو زرو بوت نه تور باندې څه کو تین کله څه روپے ورته هغه څنګه نه پېټر مجبور یې اغلا و کی بیا تاکو کی چې کوم نه نور نور کارونه تلل شي خارج تلل نور دا
مهربانی باید دولت هم ټینګار وکړي او هر څوک خپل رول ادا کړي. خیر اوسې مولوی صاحب، وروستۍ پوښتنې په ډول د دې منفي کړنلارو د ختمولو لپاره څه باید وشي بالاخره؟
زه په عمومي توګه باندې داسې وایم چې د خلکو عام فهم د دین نه او په خاصه توګه په اجتماعي برخو کې له دینه چې باید انسان په یوه ټولنه کې سره خوځون ترسره کړي، په کومو شرایطو باندې مهیا وي، عام فهم او خلکو ته باید په عمومه توګه باندې آگاهي عامه ورکړل شي او لدی خطرات نه خبر کی. زین دوستان لزین نو لدی موضوعان نه خبر نه لری.
ډیره زیاته مهربانی. زمونږ د خبرونه دلته پای ته رسیدي. کستاس پیغامونه پاتې ودرنور دنکو کولای شي 0